یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د ولسی جرګې انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو په ټولې پروسې بد اغېز وشیندي. جرمنی او ایرانی ډیپلوماټ چې د ایرانی مخالف مجاهدین خلق ډلې پر یوې غونډې په حمله کې په لاس لرلو تورن دی بلجیم ته وسپاره. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ په دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او ترکیه وایي سعودي منلې ده چې په استانبول کې د دوی قنصلګری د یو خبریال د مړي او ژوندي د ورکېدو د قضیې په خاطر وپلټي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نمایندانو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندوی کوي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغېز ولري. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته ویل
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامه ترتیب شوی چې اوغوی هغه امنیت خوندی وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګ د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده چې دغه څه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپل د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا بیل کمرنګ کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو نن ازادي راډیو ته ویلي چې تر خپل وسه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې پروګرامونه او پلانونه پلي کوي، خو په عین حال کې پر خلکو ژغ کړی چې په دې برخه کې امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي. د اندېښنې داسې مال راپورت شوی چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې پر نمایندانو او د هغوی پر انتخاباتي کمپاینرانو بریدونه ډېر شوي دي. په وروستۍ بېلګه کې پرون سه شنبه د هلمند ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند صالح محمد اڅکزی او وطن نور ملګري په یو انتحاري عملیه کې وژل شو او یو ولس نور ټپیان شول. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا خبره د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې افغان هوایي ځواکونو په قرقین ولسوالۍ کې په طالبانو بمبارد کړی او د 8 تنو په وژلو سربېره د هغوی 13 تنه ټپیان کړي هم دي. د جوزجان د امنیه قمندان په خبره پسې مې کې لنن سهار 5 بجو پلي افغان پوځیان هم له طالبانو سره په جنگ بوختي چې تر اوسه یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپی دی. د ویلو ده چې د جګړې او نامنو یو په سبب د قرقین ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسول حنیف رضایی د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سرګروپ په ګډون د شپږو تنو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کړې ده. ښاغلی رضایی رسنیو ته ویلي چې تېره شپه 12:30 بجې افغان امنیتي ځواکونو د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې پر یو کلي هوایي برید وکړ چې د ملا داود په نامه د 50 کسیز ډلې مشر له خپلو ساتونکو سره وژل شو. د رضایی په خبره د دغو کسانو سره وسلې او مهمات یې تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. ترکیه وایي سعودي عربستان منلی چې په استانبول کې د دوی قنصلګری د یو خبریال د مړي او ژوندي د ورکېدو د قضیې په خاطر وپلټي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د سعودي چارواکو چمتواله ښودلی چې همکاري به کوي او د قنصلګری د ودانۍ له کتلو سره موافق دي. د ترکیه د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې شایي جمال خاشوقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې وژل شوی وي. د سعودي چارواکو د خاشوقچی وژنه رد کړې ده او په دې اړه یې لګېدلي تورونه بې ځای بللی دي. خاشوقچی د عربستان د حکومت یو منتقد خبریال دی او یو کال مخکې له دغه هیواده وتلی و. هغه د امریکا تابعیت درلود او اوس وخت یې له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده لپاره د سعودي قنصلګرۍ ته د ځینو سندونو لپاره ورغلی و. هغه د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته ورغلی چې تر دې دمه یې مړه ژوندی ورک دی. او یو تحقیقاتي وی پڼوایي د دوی د مندونو لمخي په بریتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او دغه د لور د مسمومې دوه په قضيه کې دویم مشکوک کس د روسي د ولسمشر لخوا افتخاري مډال ترلاسه کړی دی. د بلینکټ په نوم د برتانوي وی پڼي راپور ورکړی چې په کیمیاوي موادو د سرګي سکریپل او دغه د لور یولیا د مسمومولو په قضيه کې دوهم مشکوک کس الکساندر میشکین څلور کاله مخکې په اوکراین کې د عملیاتو له کبله دا مډال ترلاسه کړی دی. د بلینکټ په وینا میشکین 19 کلن دی او د روسیې په پاوځ کې د کار 15 کاله سابقه لري. د تحقیقاتي وی پڼي همدارنګ ویلي چې الکساندر میشکین د 2011 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې څو ځله د الکساندر پیتروف په نوم مالدووا او اوکراین ته سفرونه کړي دي. د بریتانیا په سالسبری ښار کې د روان کال د مارچ په میاشت کې پخوانی روسی جاسوس سرګي سکریپل او لوریا یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول چې څو میاشتې روغتون کې بستر ول. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د ولسی جرګې انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او ویلي دي لړۍ دوام به د انتخاباتو په ټولې پروسې بد اغېز وکړي.
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامې نه ترتیب شوي چې هغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر ما اخیستی. له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد وروستیو خبرو له جزئیاتو مو خبرو. د ننګرهار د پټیکوټ ولسوالۍ د وروستي امنیت په اړه چې خلکو یې په ټینګښت کې ډېره مرسته کړې له خپل خبریال سره تماس نیسو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني یو ایراني ډیپلومات چې د ایراني مخالف مجاهدین خلق ډلې پر یوې غونډې په حمله کې په لاس لرلو تورن دی بلجیم ته سپارلی دی. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازي اورېدلې شي. د خبرونې په اړه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. د ولسی جرګې انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې ورستر بلې زیاتېږي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبې په ورځ دغه انتخابات ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او ویلې دي لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې بد اغېز وشیندي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که څه هم حکومت د امنیت د تامین په اړه ژمنې کوي خو وروستیو پېښو دا وښوده چې د انتخاباتو د امنیت په اړه جدي نیمګړتیاوې موجودې دي. د پر کاندیدانو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تیره ورځ په هلمند کې یو کاندید سره له څو ملګرو وژل شو. د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا ډاډ ورکوي چې د خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به د انتخاباتو د پروسې امنیت خوندي کړي. د هغه موضوع ده چې له کابله د ازادي راډیو خبریال زما همکار محمد عدیس پردیس تعقیب کړی دی. د کابل په سټډیو کې سره دی پردیس. په دې اړه د څار بنسټونو څه ویلي او امنیتي چارواکو څه ډاډ ورکړی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې لا هم دغه پروسې د امنیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. ټیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ تازه په هلمند کې د یو نومان وژنې ته په اشاره سره وایي چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې جدي ستونزو دوی اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامه ترتیب شوی چې اوغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګ د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده. چې دغه تشه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپل د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په هلمند کې د ولسی جرګې لپاره د نومان صالح محمد اڅکزي په کمپاینی غونډه د برید له کبله په خپله د اڅکزي په ګډون 9 تنه ووژل شول. تر دې وړاندې هم په کابل او ځینو ولایتونو کې د ولسی جرګې 8 نوماندان د نامعلومو وسلوالو لوري وژل شوي دي. په دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو ژمنه وکړه. کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش وی په ټول افغانستان کې پولیسو ته د نوماندانو د خوندیتوب په اړه جدي سپارښتنه شوې دي.
په
دی وی په ټول افغانستان کې پولیس ته وظیفه ورکړل شوې چې په ټول توان د نوماندانو او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت تامین کړي. له نوماندانو هم غوښتنه کوو چې د خپلو غونډو په اړه دې موږ په جریان کې پرېږدي. د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید وایي دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې په ټول افغانستان کې پراخ تصفوي عملیات پیل کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د ټول په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره ژمن دي او څه امکانات چې په لاس کې لري هغه ټول په کار اچي. د دې ترڅنګ د ټاکنو کمیسیون د موادو لیک چې د هوا او ځمکې له لارې دی د هغې د امنیت د خوندي کېدو به همدارنګه هغې ته د ترانسپورټ برابر خصوصا په هوایي برخه کې دا موږ ترسره کړل او په دې برخه کې موږ د ټولو ولایتونو ته مواد ولېږدول.
که څه هم امنیتي بنسټونه د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکوي، خو ځینې پوځي کارپوهان د انتخاباتو په تړاو د طالبانو وروستي ګواښ او ناامنیو ته په اشاره سره دغه بهیر له ننګونو سره مخامخ بولي. بل نوري صاحب.
بله، حدیث پردیس لطاسونه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتو د امنیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب مو واورېدل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د ډاډمن لپاره به شاوخوا 450,000 امنیتي ځواکونه په دندو وګمارل شي. خو له دې سره تر څنګ دغه راز وسله والو طالبانو هم ګواښ کړی چې په دغو انتخاباتو د هغو امنیتي ځواکونو باندې به حملې وکړي چې د انتخاباتو امنیت ساتي. به هم له موضوع لري نزو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د انتخاباتو په بهیر کې د کاندیدانو او خلکو د امنیت ساتنې ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د مشرانو جرګې له یوې غړي رڼا ترین سره زما بل همکار وصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې د انتخاباتو اړوند د امنیت د ټینګښت په باب د هغې نظر غوښتی دی.
د انتخاباتو پر پروسه څه چې د خلکو پر اذهانو باندې او د کمپاین پر ټکنې کېدو باندې ډېرې سختې اغیزې لري او دا باید وویل سي چې مخکې له دې څخه چې د انتخاباتو پروسه په هیواد کې شروع سي لومړنی شرط د امنیت ته نیولو و، هغه هم د کاندیدانو او دوهم د رای ورکونکو. کله چې په یو هیواد کې د کاندید امنیت خوندي نه وي، د خلکو چې رایه ورکوي امنیت خوندي ونه وي، زما په نظر باندې دې ته به موږ داسې انتخابات ونه سو ویلی چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټولو د دې انتخاباتو کې برخه واخیستله او استفاده یې وکړه. موږ وینو چې بدبختانه په دا کمه موده کې موږ دوه کسه کاندیدان چې هغه تکړه کاندیدان و، هغه پیژندل سوی کاندیدان و، یعنی د خلکو له منځه راپور سوی و، هغه د ترور او د دې وژنو ښکار سو. دلته بیرته د ملامتۍ ګوته د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او د افغانستان مرکزی حکومت ته نیول کیږي چې دوی په داسې شرایطو کې چې د کاندید امنیت نسی نیولی او د رای ورکونکي امنیت نسی نیولی، ولې دا پروسه پیل کوله او ولې د دې پروسې په جریان کې د خپل امکانات په کار باندې نه چي او دغه ستونزې چې پیلن په موجوده ستونزې دي په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې مخنیوي ولې نس کولای چې نن د یو کاندید چې یو نفر د هغه امنیت نس خوندي کولای، سبب په ملیونو کسان څنګه درای ورکولو ته په کم داد او په کم اطمینان سره راوځي او دی برای ورکی چې بدبختانه موږ د دې څخه ډیره ترخه تجربه هم لرو.
د افغانستان اوسنیو شرایط او حالاتو ته په کتو سره دا شونې دي چې د نوماندانو او ورسره هغه خلک چې رای کوي د هغه امنیت ټینګ شي.
شونې دي خو کچیر دولت وغواړي، تاسو وګوري کچیر دولت وغواړي د جشن په ورځو کې څنګه هیڅ خبره نه پیښیږي، لیکن په نور ورځو کې پیښیږي. د اختر په ورځو کې چې د خلکو ته کله وعده ورکړي چې موږ امنیت ټینګو او ستاسو امنیت په موږ نیسو، هلته امنیت نیول کیږي. لیکن دا چې ولې په داسې اساسو شرایطو کې د داسې اساسو کسانو امنیت نه نیول کیږي او دوی ضایع کیږي، سوال په دې ځای کې دی. که چیرې دولت وغواړي، که چیرې امنیتي ارګانونه وغواړي، دا کار شونی دی. اما که چیرې دوی ونه غواړي، فکر نه کوم چې د رای ورکولو په ورځ هم څوک په امن کې اوسي او یا د اوس د کاندیدانو سره په امن کې اوسي.
د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین و چې د انتخاباتو اړوند امنیت د ټینګښت په اړه نظر څرګندو. ترین وایي چې حکومت په دې برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واصل وصال هم اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په لوګر ولایت کې څلور بیلابیل پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو درې شبکې، د اداري ودانیو جوړول، کروندګرو ته د ترکتورونو او باغدارۍ د نورو وسایلو او توکو ویشل شامل دي. د دغو پروژو د پلي کولو هدف په لوګر ولایت کې له کروندګرو سره مرستې او د کورني محصولاتو زیاتوالی دی. د ښاغلي رستمی د معلوماتو له مخې په دغو پروژو به په ټولیز ډول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړی وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په لوګر ولایت کې په ښځینه کروندګرو زر کورني باغچې هم وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې په دغه ولایت کې په 200 تنو 360 پسونه او 80 دانې سخوندر وویشل شول. په دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سرویو د ویشلو هدف په بلخ ولایت کې د مالدارۍ د صنعت وده او پراختیا ده. د نوموړي په خبره د دغو سرویو ارزښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ کېږي چې د دا کار موسسې په همکارۍ اخیستل شوي دي. د ده په خبره د دغو سرویو په ساتلو سره له یو اړخه خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او له بل اړخه به د دوی اقتصاد هم پیاوړی شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1450 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریجو درې نمنې بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پرلور کیږي. او همدارس په شادر سرای کې د ځینو بهرنۍ اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډيو واوريدل. د ازادي راډيو ل پي او استوديو غرمنه خبري خبرونه او یو سمي ونړيوال موضوع اخلو. د یو تروریستي حمله په تور په اروپا کې نیول شوی ایراني ډیپلوماټ د محاکمې لپاره وسپارل شو. د جرمني له لوري بلجیم ته د ایراني ډیپلوماټ د سپارلو پر هغه د لګیدلو تورونو او په دې اړه د بلجیم او ایران د چارواکو د څرګندونو په اړه به نور جزئیات له اسمت سروانه واورو چې دلته په استوديو کې را سره دی. د دې قضیه په اړه سروان سب نور جزئیات ک اوریدونکو نور سره شریک کړی.
سلامات حسین نوری صاحب، امنیتی چارواکی وایي جرمنی یو ایرانی ډیپلومات چې ادعا کوي په فرانسه کې پر میشتو تبعیدی ایرانیانو د حمله طرحو بلجیم ته سپارلی دی. د شپږبشت کلن ډیپلومات چې مخکې فرانس پرس خبری آژانس ته هغه نوم اسدالله اسدی ښودلی وو او په اتریش کې اوسېده، د جولای په لومړۍ نیټه د جرمنی د بایرن په جنوبي ایالت کې نیول شوی وو.
د کله بلجیم ته وسپارل شو؟
د پولیسو او د څارنوالۍ د مسؤلانو په وینا بلجیم ته د اکتوبر په 9 یعنی پرون وروسته له دې وسپارل شو چې دغه هیواد یوې محکمې تیره اونۍ د اسدی د ورسپارلو غوښتنه تصویب کړه. د بلجیم فدرالي څارنوالۍ فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي اسدی به په بلجیم کې نن چهارشنبه د تورونو د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. فرانسې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د اسدی شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړې ده.
پر اسدی نور څه تورونه لګول شوي دي؟
پر اسدی تور دی چې یوه وسیله یې چې 500 ګرامه یا نیم کیلو چاودیدونکي مواد پکې ول په بلجیم کې یوې جوړې ته رسولې دي. ادعا شوې چې دې جوړې یا ښځې او خاوند چې په بلجیم کې اوسېدل غوښتل چې په دې چاودیدونکي وسیلې تروریستي برید وکړي. ادعا کېږي چې په دې وسیله د جون په 1.5 په پاریس کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډه د برید لپاره کار اخیستل کېده. خو مخکې مخه ونیول شو. په دې غونډه کې چې هر کال د پاریس په لمنه کې په همدې وخت جوړیږي، شاوخوا 15,000 د ایران د حکومت مخالفان راټولیږي. په دې غونډه کې د ولسمشر ترامپ شخصي وکیل او د نیویارک په خوانی شاروال رودلف جولیانی او د ترامپ څو نورو نږدې متحدانو ګډون کړی.
تاسو ویل چې د برید مخه ونیول شو، څنګه د برید مخه ونیول شو؟
مخکې تر دې چې دا شزه او خاوند حمله وکړي او هدف ته ځان ورسوي، د بلجیم د امنیتي ځواکونو خاص جزوتام د هغوی موټر په بروکسل کې ودراوه. د دې پیښې په سبا د جرمني پولیسو ایرانی ډیپلومات د اشافنبرګ شار د لوی لارې د تیلو په یو ټانک کې ونیو.
بله، د دې قضیه په ارتباط تاسو مخکې ویل چې دای بلجیم ته وسپارل شو، څه ویل شوی نور؟
بله، د دې قضیه په اړه ایران تیرونه د فرانسې د تیرونو په اړه وویل چې دا په کلکه را دی او وای چې ډیپلوماټ په دې قضیه کې لاس نه لري. ایران هم دا راز ادعا کړی چې د دوی د حکومت مخالفه ډله یعنی مجاهدین خلق چې په غونډه کې برخه لرله، د دسیسه اروپا ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی تر سفر مخکې جوړه کړې و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چیرونه ویل د خپل ډیپلوماټ نیونه غندي او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي.
بلې، اسمت سرمن له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت نن پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکړ او ویل چې له مهمو پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر میاشت زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د خپل حکومت د ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ. تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د لومړي سفر په اړه په پاکستان کې څارونکو محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له مهمو غړو سره پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د بحران د حل لپاره سیاسي جوړجاړی څرنګه کېدلای شي. په بیان کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د پاکستان باثباته راتلونکي لپاره په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي له لارې د سولې ټینګېدل مهم کار دی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل اسلام آباد ته ورسید. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد په د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه لمرستیالي تحمینه جنجوا سره کتلی دي. د پاکستانی رسنیو په حواله شاه محمود قریشي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ او ستاینه کوي. دواړو خواوو پر دې مسله د همکاري تعهد کړی دی. شاه محمود قریشی ویلی چې پاکستان به د افغانستان د لنجې د سیاسي حل موندلو لپاره په هڅو کې د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. خو په اسلام آباد کې په خوانی ډیپلومات ایاز وزیر وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عدم امنیت او اعتماد په فضا کې داسې همکاري اغیزمنه نشي ګڼل کېدلی.
نو دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوې غټې خبرې دي چې په دې څه طریقه را وباسي نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مو چیرې نه دی سره.
زلمی خلیلزاد له پاکستانه د سعودي عربستان پلازمینی ریاض ته روان دی. هغه به متحده عربی اماراتو او قطر ته هم لاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د زلمی خلیلزاد هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي.
تر اسلام آباد مخکې زلمی خلیلزاد دوه ورځې په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. کابل چاپي خبرونو هم دې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هلې ځلې او د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث او د موضوعات جوړوي. ویسا ورسپانه په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته کتنه کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره د خبرو په مهال په افغان سوله کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ورسپانې په وینا خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره دا خبره داسې محل کوي چې د خپل په دې باور دی چې پاکستان له طالبانو څخه په ملاتړ په افغانستان کې د جنگ د دوام هڅه کوي. ورسپانې په جلا مطلب کې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلی دی چې د بین الافغاني خبرو لپاره بې ساري موقع برابره شوې او هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ډېر ژر د سولې خبرې پیل شي. ملیار من روسپانه بیا په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې ته د کېدونکو هلو ځلو په اړه په یو تفصیلي مطلب کې افغان حکومت او ان تروریستي ډلې له دې عاجز بللې چې د سولې او یا هم د جنگ په اړه کومه پریکړه وکړي. د روسپانه په وینا په افغانستان کې روانه جګړه خورا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ټول د یو بل په وړاندې مبارزه کوي. روسپانه لیکلی دی چې پاکستان او هند، امریکا او روسیا، امریکا او ایران، پاکستان او افغانستان او بالاخره شرق او غرب په افغانستان کې د یو بل په وړاندې په جګړه بوختي او د دې ورانونکو جګړې ټول زیان افغانان پرې کوي. روسپانه لیکي چې په دې زړه بګنونکو جګړه کې بیا افغان حکومت د سولې بیرغ پورته کړي حال دا چې توان نه لري. خو هیواد دولتي روسپانه بیا پاکستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر ته خوشبيني خودلې او لیکلی دی چې دا سفر به خې پایلې ولري. روسپانه لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې پر روانو ناخوالو او د هغو پرې خو خپوه دی او له یو پوخ پلان سره راوتلی دی. روسپانه لیکي چې خلیلزاد به د پاکستان د نوي حکومت د دریز د معلومولو ترڅنګ ځینو عربي هیوادونو ته هم سفر وکړي او دا به وارزوي چې دغه هیوادونه له افغان سولې سره سر ډول همکاري کولی شي. په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د یو کاندید په دفتر کې لزان وژن کې حمله وروسته د انتخاباتو د امنیت په اړه پورته شوې اندېښنې بل مهمه مسله ده چې ځینو رسپانو پرې بحثونه کړي دي. مسیر روسپانه لیکلی دی چې په هلمند او ننګرهار کې د کاندیدانو په دفتر او غونډه کې ځان وژن کې حمله او نامنۍ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په وړاندې د یو جدي ګواښ تصور رامنځته کړی دی.
ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو خبريال تميم اخګر هم د شبه له ننګرهار را سره وصل دی. ننګرهار ته تللی د بټي کوټو لسوالې ته چیرې چې په دې ورستیو کې ویل کیږي چې د امنیت په ټینګښ کې اوسیدونکو ډېر مرسته کړې ده. اخګر صاحب راته ک د دې سفر په اړه وې تاسو د خپل سترګو لیدلې حال.
بلې بټي کوټ ولسوالی چې د ورځکا چې د ننګرهار یو ولسوالی دی بعد شپږ کار بل ته ازادي ته را رسیدلې دي. خلک ورته خوشحاله دي. پرمختیایي پروژې ورته نن اعلان شو چې د ورځ پرمختیایي پروژې په پیل د ولایت کې د دې لپاره چې شپږ کالو کې د ولایت د طالبانو په لاس د ولایت کې وس شفاخانی ورته د سر جوړیږي او مکتبونه ورته پرانیستل کیږي. بلې
دغه دولتي هيئت چې ویل کیږي له کابل هم تللې او په کمیټه چارواکي او نور خپل بټی کوټ ولړل. آیا د سمخ راپورونه ورکول شو چې خلک ډیر پتنګ شوي او خپل د امنیت ټینګښت په برخه کې ډیر مرسته کړې ده؟ په دې اړه تاسو څه ولید خلکو سره چې وغږی دی؟
بلې خلک سره چې مو خبرې مو وکړل خلک وایي چې د طالبانو ظلم، د طالبانو زورواکۍ، د طالبانو هغه عملونه چې دوی نه پریښول چې د دوی کوچنیان مکتب ته لاړ شي، نجونې تعلیم وکړي او د دوی ښځې شفخانې ولري او تداوی وسي، نو همدې دپاره دوی پاسون وکړل او پاسون په نتیجه کې دوی وتوانېدل چې طالبان خپل کلي نه وباسي. اما همدا اوس هم تقریبا 15 طالبان ولم دې د پاره چې دغه عمل نه ستنګو نن دالي حکومت سره یو ځای شو او خپل صلاحي تسلیم کړ. او دا چې حکومت څه برنامه لري دوی د پاره د ولسوالیو د پاره دې د پاره چې شپږ کال د ولایت پرمختیا نه پاتو، نو زموږ سره خوګیانی صاحب دی ننګرهار ولایت والی صاحب یان زموږ سره د دې په لین کې، نو دوی هم خبري وکړي او خپل پرمختیایي برنامه به تاسو ته
بلې مننه. خوګیانی صاحب ډیر وخت نه لرو، فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو. که تاسو په لنډه راته چې تاسو څه غواړئ؟
او بچ کوټ زموږ د سفر هوا اجنداګان درنو دي د اجندا ول مخې موګه وزره هکتار زمکه چې د کانال اړه وند واده په مخالفینو په لاس کې واده مو پرسمټ ډول د عملیاتو په ترڅ کې کانال ادارې ته وسپارل د دې ترڅنګ موګه نن د عامه روغتیا اړه وند یو روغتون چې د 55 میلیونه باندې په مال لګښت دی د 57 برخه مو کې خوله دا به یو مجهز او اسري روغتون وي همدارنګه د کانال ادارې اړه وند او خې کلو پراختیا اداري اړه وند د یو لس اشاریه 2 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې مو تلور پروژې چې پغې کې د سړک جوړونه ده د کویانو کیندنه ده د کاریزونو پاکونه ده او یو شمېر نور چارې دي دا مو هم پر رسمي ډول پرانستلې همدارس اته خوونځي به په راتلونکي کال کې چې څومره وروسته به چاري پیل شي دا به هم په پټکوټ ولسوالۍ کې د پوهنې ادارې له لوري
فقط ګڼې سره د امنیت ټینګښت په برخه کې تاسو دغه پروژې نن پرانستلې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکول شي چې امنیت به نه خرابېږي
خواله دا چې نن پنځاوی وسلوال طالبان چې په خاطر جنگیدل ته هم د سیمو او دوی د حکومت سره یو ځای شول سولې پروسې سره یو ځای شول دوی د نورو تلور ګروپونو چې په ټوله وسلوالې کې فعالیت کوي لاغو سره هم پاړیکه کې دي همدارنګه د مخاورو هلي ذری زیاتی دي چې دوی هم
لږ
لاس واخلي موږ په بچی کوټ کې ولسیفاتون کوون کې هم به پر ځای کوو د کوټ امنیت کې ولوي لامل به د خلکو همکاري وي
ډیر مننه اته ولخ غنې د ننګرهار دی ولی ویان دوه د غراز د ازي رادیو خبريال مخکلغه تمیم اخګر چې د بټکوټ ولسوالۍ ته تللیو هلته هم نوې پروژې پرانستل شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرو خو اوس به فریبا ظاهر تور ورکوچه د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه واوروي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندیشنې وړ بولي د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نمایندانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندوی کوي او زیاتوي چې دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغیز ولري په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دي د خبره د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي رادیو ته وکړه هغه ویل چې افغان هوایي ځواکونو په قرقین ولسوالۍ کې پر طالبانو بمبارد کړی دی او د اتو تنو په وژلو سربیره د غوي اته لستن ټپیان کړی هم دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل په یو بل خبر کې د 209 شاین کلوردو مطبوعاتي مسول حنیف رضایی د فاریا په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون د شپږو تنو وسلوال مخالفینو د وژل کېدو خبره کړې ده ترکیه وایي سعودي عربستان منلی چې په استانبول کې د دوی قنسولګری د یو خبریال د مړي او ژوندۍ د ورکېدو د قضیه په خاطر وپلټل سي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د سعودي چارواکو چمتووالی ښودلی چې همکاري وکړي او د قنسولګری د ودانۍ لکتل سره موافق دي د ترکیه د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې شای جمال خاشوقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګری کې وژل شوی وي او د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2018 کال د ژمنۍ اولمپیک لوبو تر سره کولو لپاره درې ځایونه نومولې دي د کاناډا کالګاري د ایتالیا میلان او د سویډن پلازمینا ستاکولم هغه ښارونه دي چې شایي په یو کې به د لوبي تر سره شي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د جیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتی ادارو سش کال د کوکنارو د کښت اړول په خپل لمړیتوبونو کې نه و شامل کړي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالاتونو لنشي مواد سره د مبارزې مینیت ته د ماين معلومولو 25 دسکاوي پر کړی دي د کورنوي چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې مینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو لنشي مواد سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې لمینیت سره د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماين پیدا کولو د دسکاو مرسته وکړه له نشې مواد سره د مبارزې موین خلیل بختیار وای دا دستګاوی به په ناامن سیمو کې د ککنارو د کښتړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې خښ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانې له نشې موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا ازادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاق کړي له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشې موادو د قاچاقو 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشې موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوه ښځه وه له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډېر نشې مواد نیولي چې په سلګونو نشې ګولۍ هم پکې شاملې دي. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتلې 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتلې 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5200 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې خو په دې تورې لا تر اوسه پورې څوک نه دي نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشې موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتلې 30 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطان کوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په وروستیو اونیو کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشې موادو په ځانګړې توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د افغانستان امنیتي ادارو سشکل د کوکنارو د کښت اړول په خپل لومړیتوبونو کې نه شامل کړی.
د نشئی توکو نړیواله مافیا هم په دې کلاس لري. پاکستان یو تعداد خلک راځي دا تجاران او بیا د ښکان ته پیسې ورکې ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري.
چنه په کوټ کاله را پرېږدي نه لوښي را پرېږدي نه لرګي را پرېږدي نو موږ دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري نه مو والی نه راوري اوس موږ پر چا وژاړو چا ته ورسو چا ته ووایو.
له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې که چېرته محتاج په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مین راسپیره کوي یا
مطلب ترازو. لنشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې درې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنۍ څېړنو له مخې په روان کال کې تر 200 هکټار ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمې یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشې موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسي کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادۍ راډیو ته وویل ناامنی، بیوزلی، کاری فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامی او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. ښاغلی احمدی وایي په سلو کې درونوي کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
در سال پیشروی با اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از
زموږ د لومړنی سروې لمخي پر روان کال کې تر 200,000 هکتار ډیر زمکو کې کوکنار کرل شوې دي. موږ ډاډه یو چې د 2010 کال په پرتلبه د کوکنارو د کخ په کموالي کې ښه فیصدي لرو. پر روان کال کې یوازې په هلمند ولایت کې په 1,00,000 هکتار زمکو او کندهار ولایت کې تر 100,000 هکتار زمکو کوکنار کرل شوې دي. پر روان کال کې موږ داسې بزګر ونلې چې په خپل خوخه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډیر دلایل لري، لکه بی وزلی، لوګه د داسې بانکونو نشټوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي، او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدی په خبره پر روان کال کې د افغانستان امنیتي ادارو له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخت کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سخت کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4,815 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندیږي چې ټاکل شوي هدف ته نه دي رسیدلي. سیاسي کارپو محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه دولت ونسوي کولای چې بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشئی توکو نړیواله مافیا هم په دې کې لاس لري. پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا د خان ته پیسې ورکړي ستاسو کوکنار وکړي. دا په خپل باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمينه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. نشیتو کو په ستراتیژي کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنار یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشیتو کو د ستراتیژي او تطبیق د خپل د دولت پاتې راغلي ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخي روان شمسی کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر سوې ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګیزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل سي او دغه ډول هڅه وشي چې افغان ځواکونه د نظامی عملیاتو له لارې د نشئی موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه، په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د محتاجینو د کورنۍ حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې یو شمیر مېرمنې وایي چې میړونه یې له دې څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشئی مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشئی موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري شي او وایي چې دوی د نشئی موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
په اورزګان ولایت کې په نشئی توکو د روږد کسانو میرمنې وای خوندانو یې ژوند ورته تریخ کړی او اړې دي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. دغه میرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی، ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغونې اواز یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وایي چې خاوند او زوی دواړه په نشه یي توکو روږدې شوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نسوی کولی، وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د جیور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې پاکر وکړي، ځکه نور ماشومان یې ورڅخه ډوډۍ غواړي. په نشه یي توکو روږدي کسانو دغلته یوازې د تمنا ژوند نه دی تریخ کړی، بلکې د زرمینې او ګلسکې ژوند یې هم ور تریخ کړی او له ژوند کولو یې بېزاره کړي. د دوی هم دغه اصلي نومونه نه دي. دوی هم ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه نشه باندې اخته یي چې نه په کور کې کالی را پرېږدي، نه لوښي را پرېږدي، نه لرګی را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو قومندان نه نه اوري، نه مو والی نه راوري؟ اوس موږ پر چا وژاړو، چا ته ورسو، چا ته ووایو؟ زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېږدي، زما د پښو څپلۍ د ساکیانو په کور کې پرتې دي، را سوړي دي وروره. د غریبۍ او د خوارۍ شی دی پر موږ باندې درولی دی. موږ خپل په عیال پسې آریانې، څلور اولاده مې دي. بالا په دغه عیال پسې زه آریانم، زه د بل مزدوري کوم، د بل کالي پرې خپل عیال پسې د ستنې کار کوم، مزدوري کوم، دا د ستنې ټکان کار خپل عیال په چلومه. سړی مې پوډرې دی، عملی دی، بالا خپل روین کار دی.
ته دغه میرمن غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي، یعنی دغلته دي د نشه یي توکو د پیر او پلور مرکزونه له منځه یوسي او په نشه یي توکو د روږدي کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي.
باید چې دغه د والي ته مریضه کړې ده، مشرانو ته مې کړې ده، کومندان ته مې کړې ده، والي ته مې کړې ده، زما ناره نه ده اورېدل شوی. نو زه څنګه وکم د دې سره؟ دغه د مرده د حکومت سره دا غوښتنه کوي چې دغه ساکیان دي بند کړي، د حکومت یې ونیسي، حکومت یې بوزي. به یوه ورځ یې کښېنې، هلته 5000 یو لک روپۍ جوار کې بېرته راایلک. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه ساکیان دي بند شي، دغه روین دي بند شي، روینانو ته دې شپخانې جوړې کړي، روینان دې په شپخانو کې کښېنې، ساکیان دي واخیستې واسي ما بس کې دې کښېنې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی وو چې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو پیر او پلور په عامه کېږي او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغلته د معتادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسؤول جمعه خان بشری د میرمنو دغه خبرې مني، خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغې هم په راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړې.
او زه خپله په دې باره کې یو وار دوه وار کابل ته تللی یم. هلته مې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی، د مهین صاحبانو سره. بیا مې خپله شخصا د سیاتامې د وزیر صاحب سره ولیدله او د سیاتامې وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي، اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې، ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي، او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې، یعنې په نوي کال کې چې تقریبا 3 میاشتې نور پاتې ده، ول زه به حتما د روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز، یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم.
د معلوماتو له مخې دا مهال په روزګان ولایت کې شاوخوا 25000 ښځینه او نارینه کسان په نشه یي توکو روږدي، چې زیاته برخه یې ځوانان دي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه ناخبري شي، خو وایي چې دغلته د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی به هیڅکله هیچا ته اجازه ورنکړي چې د نشه یي توکو پیر او پلور وکړي او یا هم بل کاروبار وکړي.
نو بیا هم د خویندې چې دا مشکلات لري یا شکایت کړی ده تاسو ته، زه د دوی نه ارزومند یم، د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع، او د ما پولیسو سره شریک کړي، د ما دغه شاري او زی سره شریک کړي. سل په سل تاسو ته زه اطمینان ورکوم چې په دې اکله باندې موږ مبارزه کوو، قاطعانه مبارزه کوو.
لا دې ټول سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندیښنه شي او له دولت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس په معتادینو سره پر لومړنۍ مرستو باندې خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د روغ انسانانو په پرتله د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت نه لري، ځکه نو دوی تر هر چا لومړنیو مرستو ته ډیر ضرورت لري. دا چې معتادینو ته په کوم حالاتو کې لومړنۍ مرستې پکار دي، له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي او له ښځینه محتاجینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې پکار دي. په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له محتاجینو سره باید څه ډول مرستې وسي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د محتاجینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بیلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي. او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور زیړی او بلاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه هغه ناروغي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیه له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای سي، په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکوي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایی مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی سي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات لوړ کړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو، بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
معتادین په کومو حالاتو کې لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري؟
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات دوز په لږ وخت کې استعمال کی. دغه حالاتو ته اوور دوز وایي. که چیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي د مرګ احتمال پکې ډیر زیات ده. د بیلګې په توګه د هیروینو په استعمالونکو کې کېدای سي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا سي، او بالاخره دماغ او د حیاتي مراکزو د اکسیجن رسیدل او د هغو د فعالیت د کمښت سبب سي. په بعضې حالاتو کې کېدای سي ناروغ استفراق، خوابدۍ او ډېره شدیده خوله او نارامي او لرزه، بعضې اختلاجات. نو په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي. او د دې تر څنګ کېدای سي په دو درېو څلورو ورځو کې یوه هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضې عاجل اعراض یا بعضې عاجل مشکلات پیدا سي. د بیلګې په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کېدای سي د زکام په څیر ناروغۍ را پیدا سي، شدیده تبه ورته پیدا سي، عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا سي، استفراق او د خوابدي او د شدیدو اسهالاتو له کبله کېدای سي ناروغ خپل ډیر مایعات ځای کې. بالاخره ټولو ته پکار ده چې که چیرته یو معتاد په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي. ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د احتیاط له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. د ژمي په موسم کې د یخ له کبله، د سرپناه د نه درلودلو له کبله، د ژوند له لاسه ورکولو پیښې ډېرې زیاتې دي. په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو، د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه سي، طبي پرسونل لخوا تداوي نه سي، خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند ته وژغورلی شي.
له ښځو معتادینو سره په تېره بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي؟
هغه میرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري. تر هر څه مهمه هغوی کافي تغذیه ته ضرورت لري. په هغه معتادو میرمنو کې چې هغه امیدواره دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کیږي، دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې او یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي.
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو؟
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو. اول هغه کسان چې دغو میندې او پلرونه هم معتادین دي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې له یوې معتادې مور زیږي او له زیږون سره سم او یا تر زیږون وروسته په هغو کې بعضې خاص داسې اعراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو له پرېښودلو سره ارتباط لري. دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې معتاد شوي، کیدای شي دوی د ودراول یا د مخدره موادو د نه رسېدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحي مراکزو ته انتقال شي. دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي، کیدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیات دي. د دې تر څنګ هغه مشکلات چې په ماشومو معتادینو کې زیات لیدل کیږي هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چیرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کیږي هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له معتادینو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کیږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځه خپل کار دی کوم، زما په کارونو کې کار مو لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلې دي، اوس مې بیخي مې نه راسپېره کوې. یا راکه زه مې خپل زر نه درکومه.
مخې مې لرې یا که نه هډوکې مې در مات کړم. دا زر خو نه زه د پلار له کوره نه دي راوړي، دا ما درته اخیستې دي.
دا خو زما د ناوی توب زر دي.
د ناوی توب دي که د سپین زر توب؟ ما درته اخیستې دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سړکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس پرې خلاص کړم.
پخوا له ښه وې، کار ته بتلې، کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړ شه کار وکړه.
منګه دا زړې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږي خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یو هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړ. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس دا هم خرڅې یا؟
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې، زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوې که هر څه کوې، زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مدا والا، خدای مې دې در څخه خلاص کړي. تر دې پوډرې میړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای. خو وروره وروره لږ خیر خو راکه، وړه ماشومان را په غاړه دي، غریبه یم، په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره، دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده؟
یار اکبر، ته هم عجیب سړی، بازار له سوالګرو ډک دی، ته څه پوښوې چې دا د سرور خزه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره، دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه، کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي.
سرور کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوی درلوده، ډیر غیرتی او ملما پاله سړی و.
هو زه سرور خزیم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډه دی شوی دی، کار خو نه کوي، د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډری شوی دی؟
هو پوډری شوی دی.
نو چې پوډری شوی نو اوس چیرې دی؟
خو کله کله به کور ته راته، کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 اوف، بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و.
بس دا غم لړلی نشي چې شروع کړې، کار ځینې پاتې شو. ته پر نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولی. ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره، اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه، کور یې هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې. ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تر خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاجی وساته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com